پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا خبری خبرونه تریوی بجی دا السلام علیکم او غرمه مو پخیر نن شنبه د تلیا میزن 19 د اکتوبر میاشتې لسمه او ری چې د ولسمشر دویم راستیال پر طالبان انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مخ اړوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکې. لشت لږه 15 تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. لشتلجه 15 تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې وژل شوی دي.
پر یو مسافر رونن کې موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاو دي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال وژل شول او نه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت او د طالبانو ډله کله ناکله یو بل په ملکی مرګ ژوبلې تورنوي. په نورستان ولایت کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب چې د تنخواګانو او نور امتیازونو د نه ورکړې له امله یې پیل کړی، دوهمې اونۍ ته داخل سو. د دوه بولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب به تر هغه دوام وکړي چې غوښتنې منل کېږي.
دوا نشته د پرسونل د 15 میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی. دوه کال کیږي چې 20% معاش پاتې دی. د هغه مسیحي مراکز د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي، د هغه د 11 میاشتو کرایه پاتې ده.
اخو د امیر روغتي وزارت وایي چې همکار مؤسسه ته لاس ورز وخت ورکړي چې په نورستان کې د روغتي کارکونکو ستونزې حل کړي او کدا کارونه سي تر سره سوي قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. زموږ اخلاص د ریډیو ری روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو 12 ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدراعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي. د اکتوبر د 10 نیټې د غرمې له 12 بجو د اوربند اعلان د بشري اهدافو لپاره د جګړې د زندانیانو او د هغو نورو کسانو تبادله چې نیول شوي دي، همداراز د جسدونو د انتقال لپاره زمینه برابرول د سره صلیب په همکارۍ.
له اوربند سره په ورته وخت کې هر اړخیز خبرې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د جګړې د ختمې لپاره شروع شي. اخوا د قرغیزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوی بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغیزستان ته وویل چې د پارلمان غړي به نن پلازمین بشکیک د نږدې د ولسمشر سورنبای جنبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي څو د بیړني حالت اعلان او نوي صدر اعظم ته د اعتماد رای د ورکولو په اړه بحث وکړي. لدې مخکې په بشکیک کې د سیالو ډلو ترمنځ چې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي د نشټو راپور نو ورکړل سول. مظاهره چیانو چې د سې شنبه په ورځ دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر المازبیک اوتمبایوف له بنده خوشی کړ. اوتمبایوف پر ولسمشر جنبیکوف ژغ کړی چې په سولیز ډول استعفا ورکړي. او په چک جمهوریت کې د اکتوبر پر 9 نیټه په یو ورځ د کورونا وایروس 8,813 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې د شمیرې د ریکارډ تر کچې رسیږي. په دې سره په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,903,000 ته رسیږي. له دې کسانو 915 تنه له همدې کوویډ-19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. د چک حکومت د دې شورزو لپاره بیړنۍ حالت بیان افس کړی چې لمخې سرپټي د لامبو هاوزونه جیمونو او فټنس مرکزونو ته د تړلو امر سوی. د اکتوبر له 12 څخه به سرپټی سپورتي مرکزونه او کلتوري سیمې لکه تیاترونه او سینماګانې تر دوه نیو پورې تړلې وي. رستورانتونه به هم د شپې تر اتو بجو د مشتریانو لپاره پرانیستي وي. په ټولو سرپټو ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري دي. په ګاونډیو هیوادونو سلواکیا او جرمني کې هغو کسانو ته چې له چک جمهوریت څخه ورځي د کورونا وایرس د منفی ټیسټ او یا د قرنټین غوښتنه شوې ده. نور اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، قبرس او رومانیا کې هم حکومتونو پر خپلو وګړو د همدې کورونا وایرس له ویرې ځینې محدودیتونه لګولې دي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورسېست. ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر دویم راستل پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره د شریعت څخه هم مخړوي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیار نمیشدی او نه بوشانه خدمه.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو اندیشنو ته هم پاملرنه پکار ده.
هم دغه جنگ چې په دننه په افغانستان کې مدت ضرورت لري چې خپل خلکو سره خبرې وکړي، دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیوال ورځ ده.
او بعض ټیم غاګر باندې ولګي بیا سوګ نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خپل مکمل خصه یې.
په نړیوال موضوعاتو کې په امریکا کې په دایښ پورې دوه تړلو کسان ویلي چې بې ګناه دي. دوی د څلور امریکایي برمته سوي او په وژنه تورن دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زاهرو کاروان اونیز د پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د ولسمشر دویم راستاله په طالبانو انتقاد کوي، وایي چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم اوجاس پکوي. سرور دانش نن په کابل کې به غونډه ته په خبرو کې ویل طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ له واشنگتن سره سوي هو کړګنیم. په داسل کې چې د افغان حکومت د مرکه چی پلاوی له خوا وړاندې سوي چې د هر څه بنسټ باید قران، سنت او شریعت وي. شغل دانش ویل چې جمهوریت نظام په سوله او جګړه کې له یو شمن تخت څخه برخمند او نړیوالي هم لا تړ کوي. اجمل تورمن د شغل دانش د خبرو جزئیات را سره شریکوي چې لکبل په مستقیم تماس کرا سره دي. تورمن صاحب
بلې سالې صاحب د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې او د دغه سولې د بهیر په ترڅ کې د طالبانو له خوا چې کوم خندونه د دپوینا د خبرو په وړاندې رامنځته کیږي په دې اړه سخت انتقادونه وکړل. د افغان ولسمشر دوهم رسیال پر طالبانو انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت هم مخاړوي. سرور شویل چې طالبان د بین الافغانی خبرو بنسټ امریکا سره شوی هوکړه غنی په داسې حال کې چې د افغان حکومت د مرکشي پلاوی لخوا وړاندې شوی چې د هر څه بنسټ باید قران او سنت وي.
هلته طالبان امروز اصرار دارند چې موافقتنامه بین امریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد، در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قران و سنت و یا شریعت باشه. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیار میشدی آنها بودشانه خودی میدوند.
خغلی دانش ویل چې جمهوریت نظام په سولې او جګړه کې له خه منطق څخه برخمن دي. خغلی دانش په طالبانو د توتیخوالي د زیاتې دوه له حمله عام نیوکه وکړه. سالی سیبن موري ویل چې طالبان اوربند نه مني او د خندونو پر منځ کولو سره د بین الافغاني خبرو د کرنلارې د ورستې کېدو مخه نیوړي ده. نو موري ویل چې په قطر کې افغان ولسمشر څخه توت هرکلی او د خارپ واټونو د افغانستان د درې رنګه بیرغونو راپول مانادار او په ځانګړي ډول د طالبان لپاره. سرور دانش یو اربیا ټینګار وکړ چې نړیوال د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. خود د طالبان وین زبی الله مجاهد د سرور دانش د خبرو په خبرګون ازادي رادیو ته په پیغام کې ویلي چې امریکا سره د طالبانو هوکړه د قران او سنت په برابر بنسټ ده. خغلی مجاهد وایي د افغان حکومت چارواکي په داشان سرګندونو سره غواړي د امریکا او طالبان ترمن شوي هوکړه چې نړیوال اعتبار لري او لمخي بهرنی ځواکونه افغانستان نو زی به اعتبار کړی. مجاهد به افغان حکومت تورنوی چې د سولې خبرو ته اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا صالح صاحب چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاو ترمن د جمعې ته رخصتې وروسته نن شنبه هم په پریکړدیک د کومناسې پاړه نه دی ویل شوی، خو د طالبانو په مرکزی پلاو کې وي سرچینی ازادۍ راډیو ته ویلي چې ناست نه ده شوی، خو په خبرې د تماس ټول ترمن اړیکې شته او هڅې کېږي چې په کرملار کې اختلافي موارد حل او روسي شي. بل صالح صاحب
ډېر مننه. لا جمال تورمن مو وردل چې د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم وجاس پکوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو باسونو نږدې یو میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې. په افغانستان کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه د سیمې ځینو هیوادونو اندېښنه شولې ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي چې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وسي. عبدالله عبدالله دا خبره د هند څلور ورځني سفر په پای کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. له ښاغلي عبدالله سره په نوي ډیلي کې د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د لیدنو کتنو په برخه کې د پر کوم مسایلو بحث کړي.
په سیمه کې د سفرونو په ترس چې د سیمې ملکونو سره مقامات سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې تبادل نظر او بحثونو په سلسله دوم سفر دسمه پس له اسلام آباد نه او د دېنه وروسته بیا ازبکستان خواته روان یو. د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه یوازې یو مملکت نه، ټول ممالک د دغه سیمې د دغه خطې علاقه هم لري او خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي، دوی نظریات زموږ نظریات ورسره شریک شي او کوم ځای ته رسیدلي و کوم ځای ته نه و رسیدلي څه شی په کار ده. او زه یقین لرم چې په سوله کې د افغانستان او په ثبات کې د افغانستان ثبات ټولو ته مهمه ده، خصوصا دغه ملک ته. د دوی د مقامات سره موږ ځانګړي ملاقاتونه درلود، صدر اعظم نریندرا مودی، دوی صدر اعظم چې ډېر اوږدې خبرې ورسره وشوې، دوی د ملي امنیت مشاور، وزیر خارجه او نور مقامات سره. او دا ضروری و، ضروری هم دی، او دغه سلسله د سیمه ایز سفرونه بدوام.
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز عمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دی رسیدلی. د تاسو دا اوسنی پیل شوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت د همغه خبرو دي، همدغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مدې ته ضرورت لرو چې خپل خلکو سره خبرې وکړو. خلکو به جریان پاچه او زموږ حیات چې ده هلته همه شمول حیات ده، او د اکثر نه وایي ټول افغانانو بل د اکثر سیاسي دلی په شمول د خپل حکومت پلاوی استازی هلته وصول لري. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفي تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به وي.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه داسې مشترک د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هم کاری وکړي؟
مشته د دوی د دوالخیز روابط پاک له خبرې نه کو دوی سره، او که دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل طریقې لري چې څه کوي او څه کومه طریقه ورکوي د خپل دوالخیز مناسبات پاک له. په دې کې شک نه لرو چې د افغانستان پاک له دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کرسمس پورې به له افغانستان امریکایي ځواکونه
وباسي. لکه تاسو مخکې ویل، ډېر تازه دا خبره شوې ده او توضیحات نشته، او بل توضیحات هم راکړل شوی نه ده. په خو هم تصمیم نیولو د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعداد کمی کې او دا سلسله روانه ده. ما ته معلومه نه ده، خپل ما ته معلومه نه ده، دا په سلسله د امغه خبرات ریچ مخکې شوی او ترتیبات ورته نیول شوی دي، یا کوم نوې فیصله ده دا به معلوم شي.
کله چې راته وایي چې همدغه کچېری امریکا خپل ځواکونه و باسي، د امریکا مرستې له افغانستان سره دی په دې برخه کې به څومره تاثیر ولري؟ همدارنګه تر دې مخکې هم په دې اړه اندېښنې مطرح شوی وي، کچېری امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستان ووزي، افغان امنیتي ځواکونه په شپږو میاسو کې هم بقاونه لري. تاسو په دې اړه اندېښمن یاست؟
ارومرو افغانستان هم غواړي چې ورس په خپل په خوب ودرې کې خود امریکا تعهد افغانستان ته. زه فکر نه کوم چې داسې لنډمهاله ای د هغه سلسله د مناسبات مرستې به دوام وکړي په هر حالت.
او که راته وایي تاسو ویل چې روسیې ته به هم لاړ شئ په دې سفرونو په لار کې؟
لا تر اوسه تثبیت شوی نه ده، خو معلومدار روسیه هم یو مهمه لوبغاړی ده، یو مهمه ملک ده، زموږ پر سیمې باندې تحصیل لري او د افغانستان په اوضاع باندې او د سیمې په اوضاع باندې تحصیل لري او په نړیواله سطحه یو سیاست کوي روسیه. وقتی چې راغی هلته هم سفر به وکړو، خو دا ټول موخه زموږ د سفرونو د سولې د افغانستان کې سولې مسله.
یا وروستی بل پوښتنه کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغېز ولري؟
د امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغېز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دی که هم دغه دارم پاتې شي، یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی، او که بل اداره هم انتخاب شي، په دې کې شک نشته چې هرو مرو یو فرق په کې لیدل کېږي.
د ملي مصالح علي شورا مشر عبدالله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صافي خبري.
په تیرو دوو اونیو کې 9 میلیارد 300 میلیون افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو کچه د روان کال د وږې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله 930 میلیون افغانۍ زیاتوالی ښيي. نوموړي وویل چې د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,23,203,000,000 افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. همداشان د 1,99 مالی کال له پیل نه د تلې میاشتې تر 12 نیټې پورې 3,09,000,000 افغانۍ، یعنی 50.2% پراختیا بودیجه او 1,96,015,000,000 افغانۍ جوړوي. افغانستان د چرګانو د غوخي او هګیو لپاره ځان بسیاي نته نږدې شوی. د کرنی او مالداري وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې په هیواد کې د چرګانو روزنه په دې ورسته یو کلنو کې ډیر وده کړې او پر فارمونو یې میلیونه افغانۍ پنګونه شوې چې په کور دننه د غوخي او هګیو 50% اړتیا پوره کوي. د کرنی وزارت وایي افغانستان په کال کې 950 ټنه د چرګانو غوخي ته اړتیا لري چې 80% یې له کورنیو فارمونو برابرې کې او هر کال په هیواد کې 2 میلیارد هګۍ مصرفیږي. اوس مهال په هیواد کې د چرګانو 2000 فارمونه موجود دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 15 افغانۍ پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 450 افغانۍ.
د افغانستان مسایل تعبیر ته ورګورځو. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اسلامي دولت یا داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي، پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعتراف ډډه وکړه. بریتانیا د دغو دوو تنو تابعیت فسخه کړې او اجازه ورکړې چې په امریکا کې د محاکمه سي. نور له اسمت سروان.
د اسلامي دولت یادایش دو سختری زو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورندي پرون د امریکا په یوې محکمه کې په خپل جرم له اعتراف ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او دوه دېرش کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لورې د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه بریتانیایي وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وشلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی دغه راز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وشلو لپاره د سیسی هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنگټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. برتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي، اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمری قید وي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اکتوبر میاشتې لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې دا په نسند څه باندې 45% اوسیدونکي د دې ناروغۍ په بیلابیلو ډولونو اخته دي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته په رواني ناروغۍ وخته په لسګونو کسان ورځي. د دغو ناروغانو په اند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي، خو د ډاکټرانو له نظره د دغو کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او څارنې ته اړتیا لري. یو ناروغ وایي، زه خیم، میرمن او یوه لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم.
زه نوشاد نومې د خوست یم، یاره کم وخت وو تو داسې مریض نه یم چې زه وایم چې یاره زیات مریض یم، خو بعضې ټایم غږ راباندې ولګي بیا څوک نه وي. اوس لکه فرق زما شوه د خب مکمل ښه صحیح یم.
د ملي او تخصصي روغتون د رواني ناروغیو د څانګې مسؤول ډاکټر محمد شفیع عظیم وایي، ځینې ناروغان پر خپل وضعیت پوهیږي چې ناروغان دي، خو ځینې نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي. له دې امله دا شان ناروغان ډېرې څارنې ته اړتیا لري. خاغلی عظیم وایي، په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره 30 بستره، د ښځینهو لپاره 30، او د ناروغ ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره 40 بستره ځانګړي شوي دي. د ده په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورځي، خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي.
حتی اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک
زمون پر روغتون که ناروغان پا اوسط دول دیر لسورز و نتر 15 لسورز پوری بستریگی کمونگ یو ناروغ یوه یا یوه نیم میاشت پر بستر پریکدو، واضح ده چې نورو ناروغانو ته د خدمت پر رسولو کې ستونزې پیښیږي. داسې ناروغان هم شته چې پلار یې ژاړي او وایي زوی یې په چاقو وهلی.
د ډاکټر عظیم په خبره کوم ناروغان چې دوی ته راځي ډیری ښځې وي، خو د ټولنیزو حساسیتونو له امله ښځینه ناروغانې د نارینه ناروغانو په پرتله ډېرې لږې بستر کیږي. په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتیایي خدمتونو رسول څنګه دي؟ په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د څانګې مسؤول ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل، په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته، خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي.
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حتی شوی په هغه کلینیکونو کې چې په لری سیمو کې پراته دي ډاکټران باید وروزل شي. رواني درمل او سلاکاران باید پکې وي او کورون ته نږدې خلکو ته درمل او سلا مشورې ورکړل شي تر څو ناروغي ډیر نشي او بستر ته اړتیا ونه مومي. خو که بیا هم اړتیا ولیدل شي، موږ په ولایتي روغتونونو کې د رواني روغتیا یونټونه لرو.
خاغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخه په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه جدي دي او نشي کولای چې خپل ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤل وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دغې ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او سمنا جا سپی د کابل چا پر سپانه تا کتنه کوي.
800 سپانه تر کرسمس وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوزونو وتل یو خطرناکه او د اندېښنې وړ مسله بللې ده. ورسپانه د امریکا د ولسمشر سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي، امریکا باید له افغانستانه په وتلو کې بیړه ونه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور کچېرې د سولې په پروسه کې له بیړې کار واخیستل شي، د سولې پروسه زیانمنوي. لیکوال لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې په پروسه کې د بیړې یو لامل د امریکا رواني ټاکنې دي چې امریکا غواړي دا پروسه ژر تر ژره ختمه کړي. د سرمقال لیکونکي په وینا، د سولې پروسې لپاره اړینه ده چې نړیواله اجماع رامنځته شي، ځکه په خبرۍ د افغانستان جګړه یوازې کورني اړخونه نه لري، بلکې په دې برخه کې د روسیې، ایران او پاکستان رول اړین بلل کیږي. ویسا ورسپانی هم له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي چې امریکا په داسې حال کې د دسمبر تر اخیره خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي چې په دوحه کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو ترڅل عمل نه دی ورسته شوی. د لیکوال په خبره، په افغانستان کې دننه او په سیمه کې هم د افغان سولې تخریبونکي عناصر کوښښ کوي چې له فرصت څخه کار واخلي او د سولې د رواني پروسې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. خو د ویسا په باور، طالبان بیا فکر کوي چې بریا یې ترلاسه کړې او د قوي موقف څخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدو او نتیجې رسیدو ته منتظر دي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي، له افغانستانه بې مسؤلیته وتل به ناوړې پایلې ولري. ورسپانې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو وروسته د ناټو سرمنشي غبرګون هم اخیستی چې ویلي، امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په تړاو له ناټو تړون سره سلا وکړي چې په وینا یې شرایطو ته په کتو به له افغانستان ووزي. د لیکوال په وینا، کله چې افغانستان اوس په نړیواله کچه مطرح او ورته د سولې فرصت برابر شوی، امریکا ته نه ښیي چې یو ځلې بیا ورته شا کړي او په سیمه کې د بلې خو تر ټولو خطرناکې جګړې لپاره زمینه برابر.
مخکې مو راپور درلود چې د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د مهاجرو الوتونکو له ورځې سره هم برابره ده. د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د مهاجرو الوتونکو د خوندیتوب لپاره زیاتې ساحې جوړې سوي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار قولي اشمت خان د مهاجرو الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي، خو د دغه سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمیر پکې لږ شوی ده. د قولي حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل،
د کول کې د جدي په اخر کې وبر راځي او د بیل بیل مرغان راځي، د بتي ورته راتلې بتي په دازي کې نسته، بیا ځار خان ښکارولې، بیا خوړلې تبندې خوړلې، بیا بل شاته توفیه پر کمر کولې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې، په تیرو وختونو کې 140 ډوله الوتونکي د افغانستان له لارې تیرېدل، خو په 2013 میلادي کال کې له 110 نه تر 120 پورې ډول ډول الوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي. قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو الوتونکو څخه دي چې افغانستان ته به راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2030 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به اعلان کړي. د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوي دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو دپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروي کړي دي، مطالعه کړي دي، او هغه رسمن د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولای شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناه جوړ کړو.
دوی بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، فراه، کندهار، نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندي ساحې اعلان شوي، او په یوولس نورو ولایتونو کې د خوندي ساحو د جوړولو تخنیکي پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي. دغه اداره د مهاجرو الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې